دا مشال اړګه دا محل په پیښور کې د مازیګر سلور بجې دی په خبرونه کې زګل ایاز او اصرار المومندر ته هر کړي وای په روانه غړې کې د قبایلی سیمو خیبر پختونخوا او د پاکستان په اړه د رپورټونو سره څنګه شننی او تبصری در خبرو اونې ز خبرونه ټولنه او سغدریزي هم د خبرونې په دویمنمای کې اوریدل شي خو لمړی وار ورکو اصرار المومندر چې د دې سات تازه خبرونه وړاندې کړي
د پاکستان بانو چارو وزارت وایي چې افغان حکومت دې پر خپل ځمکه د پاکستاني وسلوالو پر ضد عملیات وکړي. په اسلام آباد کې د نقیب مسعود د وژنې پر ضد او د پښتنو د نورو غوښتنو په اړه د فاټا او خیبر پښتونخوا د سیاسي او مدني فعالانو درنه نن په دریمه ورځ هم روانه ده. او امریکا په ایران کې د لږ تر لږه هغو 9 کسانو نیول غندلی چې د خپلو بشري حقونو او بنیادي ازادۍ مظاهره کوله او د لازمي حجاب پر ضد راوتي وو. اوس د خبرونو تفصیل. د پاکستان بهرنیو چارو وزارت وایي چې افغان حکومت دې پر خپل ځمکه د پاکستاني وسلوالو پر ضد عملیات وکړي. د پاکستان بهرنیو چارو وزارت ویاند محمد فیصل نن په خپل ټویټر پاڼه لیکلی چې نن په کابل کې د پاکستان افغانستان چارواکو ترمنځ په روانه غونډه کې اسلام آباد پر دې اهم ټینګار وکړ چې باید افغان لوري ته د پولو نظام پیاوړی شي. بلخ د افغانستان د بهرنیو چارو د وزارت ویاند شکیب مستغنی نن د یادې غونډې په اړه مشالې ډوته ویل. نوموړی وایي د دې پلاوي سفر کابل ته د یو لړ اندېښنو په ترڅ کې ترسره کیږي او دا سفر د هغو دوه اړخیزو ژمنو پر بنسټ دی چې له ترګرۍ سره به غوڅه مبارزه کیږي. د کابل او جلال آباد د وروستیو بریدونو وروسته د افغانستان د کنسرو وزیر ویس احمد برمکه او د ملي امنیت عمومي رئیس معصوم ستانکزی تېره اونۍ اسلام آباد ته ولاړ او د دوی په وینا د پاکستان حکومت یې داسې اسناد ورکړل چې ښایي په پاکستان کې ترګر موجود دی او بریدونه پلانوي. بلخو پرون افغان ولسمشر په خپل وینا کې پاکستان د وسلوالو مرکز یاد کړ خو اسلام آباد بیا دغه تورنه رد کړل. په اسلام آباد کې د نقیب مسعود د وژنې پر ضد او د پښتنو د نورو غوښتنو په اړه د فاټا او خیبر پښتونخوا د سیاسي او مدني فعالانو درنه نن په دریمه ورځ اهم دوام لري. په دې احتجاجي درنه کې د قبایلي سیمو د خیبر پښتونخوا زده کوونکو سازمانونه مدني فعالان سیاستوالان او د یو شمېر نورو تنظیمونو غړي اهم شامل دي. دوی له حکومته د وژل شوي نقیب مسعود د قاتلانو د نیولو په قبایلي سیمو کې ښخ شو بمونو د لرې کولو د لادکړ شوو کسانو د موندلو د پښتنو نورو حقونو لپاره احتجاج کوي. د درنې یو مشر منظور پښتین نن مشالې ډوته ویل چې له دوی سره د مذاکراتو هڅې روانې دي خو تر هغو به یې احتجاج روان وي تر څو چې یې غوښتنې ومنل شي.
درنه په خپل ځای روانه ده. خلک او ځوانان ښه په حوصله سره ناست دي. مذاکراتو پیشرفت هم شوی دی خو هغه لا اوسه پرې مکمل تصدیق نه کیږي ځکه چې صرف خبر راغلی دی، پوره کمیټې هیڅوک نه دي راغلي.
د برازیل کې دا چې په کراچۍ کې په 10 جنوري د نقیب مسعود په نامه د جنوبي وزیرستان یو ځوان له ترګرو سره د تړاو په تور د پولیسو لخوا وژل شو چې تر حکومتي پلټنو وروسته نوموړی بې ګناه ثابت شو. د افغانستان په خوست کې میاشته د شمالي وزیرستان کډوالو واپسۍ دویمه لړۍ د 6 فبروري نه پیلېږي. د قبایلي سیمو له پتنو سره د مبارزې ادارې مرستیال مشر عادل ظهور نن مشالې ډوته وویل چې دغو کډوالو خپلو سیمو ته د ستنېدو دویمه لړۍ کې به د افغانستان نه 4,329 کورنۍ د غلام خان لارې راوستل کیږي.
داغی و پسی مختلف مرحله وی او تا پوری تقریبا 3,500 خاندانون مونگ و پس راوستی دی او دا بلا مرحله با انشالله دا 6 تاریخ نا نه پروز مونگ شروع کو.
په شمالي وزیرستان کې د زربیده پوځي عملیاتو لکبل یو شمیر کورنۍ افغانستان ته هم کړه شوې وي چې اوس پکې زیاتره خپل سیمو ته ستنېدل غواړي. پاکستان وایي چې په میډیټرینیم سمندر کې د بیړۍ اوړېدو په پیښه کې د 11 پاکستانیانو د مړ کېدو اندېښنه ده. دا خبره د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت ویاند ډاکټر محمد فیصل په خپل ټویټر پاڼه خپور شوی بیان کې کړې ده او زیاتوي چې په طرابلس کې د پاکستان سفارتخانه په دلړ کې خپل کار پیل کړی او څنګه چې تفصیلات رامنځته کیږي نو د مړو شوو کسانو شناخت به پړاکړل شي. بلخو د مهاجرت نړیواله ادارې پرون وویل چې ویره ده په میډیټرینیم سمندر کې د یوې بیړۍ اوړېدو له کبله لږ تر لږه 90 کسان مړه شوي وي چې پکې زیاتره پاکستانیان دي. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی وایي د امریکا مرستیال ولسمشر مایک پینس په ټلیفوني مکالمه کې د ډاډ ورکړی چې له ترګري سره په مبارزه کې د امریکا پوځ د افغانانو ترڅنګ ولاړ دی. خغل غنی پرون جمعه پر ټویټر ولیکل چې مایک پینس ته یې څرګنده کړې چې په امنیتي ادارو کې د اصلاحاتو له لارې د سولې او جګړې ګټلو ته کلک تعهد لري. غنی له مایک پینس سره د خپلو ټلیفوني خبرو په اړه په یو بل ټویټ کې ویلي چې په کابل کې وروستۍ ترګریزې حملې د افغانستان لپاره پر امریکا د سپتمبر د یولس د ترګریزې حملې په څیر وو. د افغانستان د بشري حقونو د څارنې خپلواک کمیسیون پر حکومت غږ کوي چې هغه کسان ونیسي چې په تخار کې یو ځوانه جنۍ په عام محضر کې وهلې ده. د افغانستان تخار چارواکي دا کوي چې د چاهي آب ولسوالۍ په ربات حمید الدین کلي کې د یوې کورنۍ غړو چې یو سیمه ییز قومندان هم پکې دی یوه 22 کلنه ښځه له یوه نامحرم سړي سره د ارتباط درلودو په تور وهلې او ټکولې ده. امریکا په ایران کې د لګت لګا هغه نه ویش کسانو نیول غندلی چې د خپل بشري حقوقو او بنیادی ازادیو مظاهره کول او د لازمی حجاب پر ضد راوتی وو. پرون په یو بیان کې د امریکا د امنیت چارو وزارت ویان دی ویل چې امریکا د هغو ایرانیانو ملاتړ کوي چې د لباس د هغه ضابطه خلاف راوتی کوم چې د 1979 انقلاب وروسته پر دوی په زور نه پسکل شوی. د لباس د دې ضابطه لمخه باید خزې په ولسی ځایونو کې خپل سر او بدن پټ کړي. د امریکا د امنیت چارو وزارت ویان دی ویل باید مېرمنو ته د خپل مرزي مطابق د باس انتخابولو او خپل خواخې مطابق د عقیدی اختیارولو اجازه ورکړل شي. ایران یو پولیسو ور مورز ویل چې هغه نه ویشت مرمرې نیولې دي چې د لوپټې په سرولو قانون خلاف یې د احتجاج په توګه خپل حجابونه لري کړی وو. دا تر دې مهاله د مشال خبرونه
خبرونه د مشال رادیو نو اوریدل چې اسرار المومند باندې خبر قدرمنه ودونکو کچره صدر روانه کړي تر پای پاتې شي نو نور رپورټونو تر څنګ د دې رپورټونو او د اونیز خبرونه تفصیل به واوري. نن په کابل کې د پاکستان او افغانستان د کاري ډلو غونډه کیږي. د امریکا یو لوړ پوری فوجي چارواکي په پاکستان کې دنه د فوجي کاروایي خبره رد کړي. د سیمه ییزو چارو په اجازه خټک وايي اسلام آباد او واشنگټن په بشپړ توګه خپلې اړیکی نشي ختمولې.
خو بیا پینټاګون هغه کو چې نه خو موږ اراده یې نشته اوس اراده نشته دا مطلب کې دی چې په حال ضرورت دي چې کله ضرورت راځي اختیار ورته ملاوو.
په اسلام آباد کې د نقیب مسعود د وژنې پر ضد او نور غوښتنو په اړه د قبایلي سیمو او نور پښتنو سیمو سیاسي او مدني فعالانو احتجاجي ناسته نن هم دوام لري. دوی شکایت کوي چې پاکستاني رسنۍ ورته کوریج نه ورکوي
او د پاکستان چې کومه میډیا ده لکه دغه مونږ ته بالکل کوریج نه راکوي. مونږ نه شو دلته زیاته هم راغلي دي خو دوی کوریج بالکل نشته.
په کابلی سیمه کې له قدرتي آفتونو سره د مبارزه اداره وایي په افغانستان کې مش د وزیرستاني کډوالو بیرته راستنولو دویم پړاو به د نهه په ورځ شروع کوي. اونیز خبرونه ټولنه او سخت دریځي کې مو په پاکستان کې د سخت دریځي په وده کې د تعلیمي نصاب رول ته کتنه کړې ده.
پاکستان د نصاب خبرونه په دې باندې راځي چې تعلیم شوی دی په کې داسې مواد منتقل شوي چې هغه مواد یو طالبانو سخت دریځ انسان جوړولی شي.
شننی او تبصری هم در خبرو لومشال رادیو سروسی. مشال رادیو ته تاسو غوږی درنو اردوونکو د مازیګر څلور بجو خبرونه ده. په څنګه په خبرونو کې تاسو غوړل چې په کابل کې د پاکستان او د افغانستان د پنځو کاري ډلو غونډه په داسې وخت کې روانه ده چې یو خوا افغان ولسمشر محمد اشرف غنی پر اسلام آباد ټینګار کړی چې د وسلوالو طالبانو ډلو پر ضد عملی اقدامات وکړي، نو بلخوا د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویلي دي چې هیواد به په هر قسمه باوري معلوماتو عملیات وکړي خو باید افغانستان هم په دې لړ کې ګامونه پورته کړي. نور تفصیل د اسرار المومن پر رپورټ کې وو.
په کابل کې نن د پنځو پاک افغان کاري ډلو لومبۍ غونډه په داسې وخت کېږي چې که یو خوا افغان ولسمشر محمد اشرف غنی پاکستان د طالبانو مرکز بللې، نو بلخوا پاکستان بیا ویلي دي چې طالبان په افغانستان کې دومره زی او ملاتړ لري چې د پاکستاني ځمکې کارولو ته اړتیا نه لري. پرون په اسلام آباد کې د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویان محمد فیصل ویل
مونږ د طالبانو یا حقانی ډلې د ملاتړ او هغو ته د خپل ځمکې کارولو د اجازه ورکولو هر قسمه تورونه ردوو. پاکستان په خپل ځمکه د ټولو ترهګرو ډلو پر ضد ګامونه پورته کوي. دا زموږ هوډ دی چې په هر شکل او عمل کې موجوده ترهګري به له منځه وړو.
د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویان محمد فیصل وایي چې پاکستان د ترهګرۍ ضد جنگ کې ډېر مهم رول لوبولی، خو افغان ولسمشر محمد اشرف غنی بیا پاکستان د طالبانو مرکز بللی او پر اسلام آباد یې ټینګار کړی چې د وسلوالو ډلو پر ضد اقدام وکړي. پرون افغان ولس ته په خپل وینا کې محمد اشرف غنی وویل چې پاکستاني چارواکو ته یې د وسلوالو بشپړ فهرست ورکړی دی.
ما منتظر اقدام هستیم.
موږ د پاکستان لخوا عملی ګامونو پورته کولو ته انتظار کوو. خبرې او پروسه تش د قاقص پر مخ دي او افغان ولس د اقدام او سرګنده ګام اخستلو غوښتنه کوي.
ومشخصه ملت افغانستان تقاضا دارد.
بلخوا د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویاند محمد فیصل د جمعې په ورځ ویل چې هیواد به یې په هر قسمه باوري معلوماتو کاروایی کوي. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی او بیا د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویاند یاد څرګندونې تر هغې وروسته کړي چې د جنوري په میاشت کې په کابل او جلال آباد کې لوی بریدونه وشول چې پکې د بهرنیو وګړو په ګډون لسګونه افغانان مړه او ژوبل شول. تر حمله وروسته امریکا پر پاکستان غږ وکړ چې سمدستي دې هغه وسلوال طالبان ونیسي او یا دې پر ضد اقدامات وکړي چې په دې حملو کې لاس لري. بلخو له دې حملو پس د شورو په ورځ اسلام آباد ته تللي افغان پلاوی ویلي دي چې پاکستاني چارواکو ته یې په دغه هیواد کې د طالبانو او حقاني شبکې د موجودیت په اړه داسې اسناد ورکړي چې په هیڅ وجه انکار ترې نشي کېدی او باید په وړاندې اقدام وکړي. افغان چارواکي وایي تمه د هغه پاکستاني پلاوی چې نن په کابل کې د 15 پاک افغان کریډلو په لومړۍ غونډه کې ګډون کوي د افغان حکومت د وروستیو غوښتنو په اړه به وروستي معلومات له دوی سره شریک کړي.
اسرار المومن جدا سو رپورٹ نه کو پهمدې موضوع کې پاتې کې ګډه افغانستان حکومت ویلي په سوال طالبانو د خبرو تر نوبت لا لاس ور کړی دی او دوی نور ور سره خبرې نه کوي. هم دا خبره د امریکایي حکومت لخوا هم شوې ده. تر دې وړاندې به کابل او واشنگتن پر اسلام آباد ټینګار کوي چې وسلوال طالبان دې له افغان حکومت سره د سولې خبرو ته حاضر کړي. اوس پوښتنه دا ده چې له دې وروسته به د یادو هیوادونو لخوا له پاکستان څخه غوښتنه سوي او پاکستان باید څه وکړي چې له کابل او واشنگتن دواړو سره یې اړیکې عادي حالت ته راوګرځي. بوریوال کاکل نور تفصیل سره.
د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ د جنوري پر 9 نیټه وویل دوی نور نه غواړي چې له وسلوالو طالبانو سره د سولې خبرې وکړي. تر هغه یو ورځ وروسته د افغانستان د ولسمشر یو ویاند شاه حسین مرتضوی هم په ډاګه کړ چې وسلوالو طالبانو د خبرو نوبت له لاسه ورکړی دی او دوی به نور سوله د جګړې له ډګره ترلاسه کوي. د واشنگتن او کابل د اعلان له پاکستان څخه د دوی هغه غوښتنه اوس بیا ارزښت کړی ده چې اسلام آباد دی وسلوال طالبان له افغان حکومت سره خبرو ته حاضر کړي. افغان ولسمشر اشرف غنی د جمعې په ورځ په ډاګه وویل چې پاکستان د طالبانو مرکز دی او دوی هلته د طالبانو بشپړ لیست پاکستانیو چارواکو ته ورکړی دی. د امنیتی چارو کارپو اسد منیر وای له تورونو څخه څه نه جوړیږي او که افغان حکومت رښتیا هم کره ثبوتونه لري نو پاکستان یې باید په اړه پلټنی وکړي.
دا یو حقیقت دی چې طالبان ډیر کم داسې چانس ته چې بے برازی چې ته حکومت کې مطلب چې حکومت په دې پورا غي نو پاکستان هم په دې پوی دی. خو ما خپل خیال دا دی چې پاکستان د پکاري چې افغانان چې سي دغه سې ډیماند دی هغه دې پوره کوي ورته چې راضا وګوري تاسو شکته شکته ورن لړکې او غي سره د ښه تعلقات ساتي.
د امنیتی چارو یو بل کارپو بریګیډیر سعد محمد خان وای د دې په فکر په افغانستان کې په خپل داسې کړي ستا چې د جګړې په دوام کې یې ګټي دي. خو د په وینا د پاکستان لپاره له کابل او واشنگتن دواړو سره شی اړیکې ساتل پکار دي.
امریکه سره هم خبره ترې جاری ساتل پکار دي. افغانستان سره هم څه طریقې سره چې قائل کی او زما په خیال باندې اشرف غنی صاحب کوم بلګونه کې پاکستان هغه سره لاس وک نو دغه د پاکستان لپاره فائدہ مند دي.
که څه هم د افغانستان د پخوانی ولسمشر حامد کرزی په واکمنۍ کې د کابل او اسلام آباد اړیکې ډېرې کړکې چنوې خو چې اوسنی ولسمشر اشرف غنی واک ترلاسه کړ نو یو ځل بیا د کابل او اسلام آباد ترمنځ په اړیکو کې شوالی رامنځته شو. خو په افغانستان کې د وسلوالو طالبانو د خونړیو بریدونو دوام د ولسمشر اشرف غنی او پاکستاني واکمنو ترمنځ په اړیکو کې راغلی نږدېکت په واټن او تاوتریخوالي بدل کړی دی. افغانستان وای پاکستان دی پر خپل خاوره و افغان طالبانو ته ورکړی پټنځایونه لمنځه یوسي. خو پاکستان وای د دوی پر خاوره د وسلوالو پټنځایونه لسره وجود نه لري.
د مشال رادیو خبرونه هر ورځ د سهار لنهو د ماخام تر شپګو په منځنۍ صفه شپږ سو یویش په لنډو صفو 2113 14,500 13,380 او 15,280 کلو هرتز اوریدل شي.
مشال رادیو ته تاسې غوږی درنو اودونکو، امریکا وی په پاکستان کې دنه د وسلوالو خلاف د فوزی کاروای اراده نه لري. دا خبره یو لوړ پوری امریکایي جنرال تر هغه وروسته کړی چې روانونی د سپینې ماڼۍ د هغه بیان په اړه په اسلام آباد کې اندېښنې پیدا شوې چې ویلیبل د امریکا فوج په پاکستان او افغانستان کې دنه د وسلوالو پټنځایونو د ختمولو اجازه لري. دا چې د پاکستان او امریکا ترمنځ اړیکې په کوم پړاو کې دي، د ملي امیر ساده په دې رپورت کې وو.
یو لوړپوړي امریکایي جنرال اسلام آباد ته باور ورکړی چې امریکا په پاکستان کې دننه د وسلوالو خلاف د کاروایی پلان نه لري. د امریکا د پوز لیوټیننټ جنرال کینت مکنزی دا خبره د زیارت په ورځ د امریکا د دفاع وزارت په یو خبري غونډه کې وکړه.
موږ په پاکستان کې دننه د پوځي کاروایی په اړه څه سوچ نه کوو، خو بلخوا موږ منو چې دغه ستراتیژي سیمه ییزه بڼه لري او پاکستان په جغرافیایي توګه داسې موقعیت لري چې خوا او شا یې ډېر څه دي، ځکه پاکستان د دغه ستراتیژي یوه بنیادی برخه ده. نو موږ په مختلفو طریقو د پاکستان مرسته او همکاري ترلاسه کولو لارې لټو، او دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې مو کاروایی روانه ده، خو نه، موږ په پاکستان کې د کاروایی هیڅ اراده نه لرو.
د امریکا لخوا اسلام آباد ته دا باور تر هغې وروسته ورکړل شوی چې د نهې په ورځ سپینې ماڼۍ په یو بیان کې ویلي ول چې امریکایي پوستا اجازه ورکړل شوی چې په پاکستان او افغانستان کې دننه د وسلوالو پټنځایونه لمینځه وړي شي. د دې په غبرګون کې د پاکستان د دفاع وزیر خرم دستګیر له امریکا غږ سره په خبرو کې د بیان په اړه اندېښنه څرګنده کړه او به ویل چې دغه بیان ته په ډېرې سنجیدګۍ سره ګوري او زیاته کړه چې پاکستان یو خود مختار هیواد دی او باید چې د سالمیت درناوی وشي. د پاکستان او امریکا ترمنځ اړیکې په سلاغي پیچلې شوې کله چې د روان کال په سر کې د امریکا ولسمشر ډونلډ ټرمپ په ټویټر بیان کې په پاکستان تور پورې کړ چې د وسلوالو مرسته کوي او امریکا ته دروغ وایي او دوکه ورکوي. که څه هم پاکستان دغه تورونه رد کړل، خو امریکا په پاکستان خو او شا $2 بلین پوځي مرسته هم مدروله چې وروسته بیا د دواړو هیوادونو تعلقات لا پسې خراب شول. دا چې په اوسني وخت کې د پاکستان او امریکا اړیکې کوم لور ته روانې دي، په پیښور کې د سیمه ییزو چارو پوه پروفیسر اعجاز خټک مشال ریډیو ته وویل چې د اسلام آباد او واشنگتن ترمنځ اړیکې پیچلې دي، خو په بشپړ توګه دواړه هیوادونه له یو بل سره اړیکې نشي پرې کولې. هغه وویل چې پخوا هم د ځینو پیښو له وجې د دواړو هیوادونو په اړیکو کې تاوتریخوالی راغلی، خو دواړه د یو بل ضرورت هم محسوسوي.
خلقو دا خیال ہے کہ بس جسد سر اور رسید یا خبر روانہ دا ٹرمپ اجازت اور کلو دے فوجی کاروایا نو دے 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 خلقو دا ہوں کچھ بھائی بس خبر روانہ خو بیا پینٹاگون آجا گا ہوں کچھ نا خواہ مگر آجا یعنی نشتہ ہے اس ارادہ نشتہ دے دا مطلب کی دے ہی فی الحال ضرورت نشتہ دے کلا ضرورت دا سی اختیار خوالتا ملا ہو دا پریشر آجا ہوں دی دوالا بکنه یو بل بانه پریشر او مچه مختلف طریقو سرا چه زمون خبر او منه.
کارپو اجاز خطک دا خبر منی چه دا دوانو حیوادونو ترمین سالوکات عادی حالت تنه دیگر زدلی، خو پا داغو حالاتو که باور دیر زیاد ضروری ده.
دیکھا چه دوالا علاقات خپل خبرینا رسو که دوتا نزدیا نا پاکستان پل تی پاک افغانستان مارکن که پانسی دا چه دی انڈیا پا نظاری برتا گوری خپل انڈیا سا دشمنی پا نظاری برتا گوری او آلتا که کنٹرول اغه ذهن وباسي او نه امریکا دا غني چیرې ارزه طالبان او پاکستان ته پرې کولای شي او انډیا باندې کې تر کولای شي یا افغانستان کې طالبانو باندې یادي خلدات کې د خلکو باندې باور کیږي چې دې وخت کې د امپروومنت ګوي د نړیوال باندې د سترین کتلې ځان یې نیولې دي یو خاص بیان نو کې خو بیا هم خاص نه یادېږي خو دا به تر کومه لوی سوال یې نه
کارپوهان وای د پاکستان او امریکا ترمنځ پاړیکو کې مخکې هم داسې پړاوونه مخې ته راغلي، خو د شنن کو پان سیمه ییزو حالاتو ته په کتو دواړه هیوادونه به همکاري وته دوام ورکوي.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوا یویش.
مشال ریډیو ته تاسو غوږی درنو اوردونکو، په اسلام آباد کې د رکی مسعود د وژنې پر ضد او نور غوښتنو په اړه د فاټا پښتنو سیمو سیاسي مدني فعالانو درنه نن په درېم ورځ هم روانه ده. په دې اړه د مشال رادیو خبریال عبدالحی کاکړ د درنې یو منتظم منظور پښتین سره مرکه کړې، په سر کې پوښتنې چې آیا د غوښتنو په اړه د حکومت لخوا سرابطه شوې ده او کنه. موړی په جواب کې وایي
درنه خپل ځای روانه ده، خلک او ځوانان شپه او سلسله سره ناستي مذاکراتو پیشرفت هم شوی دی خو هغه لا اوسه پر مکمل تصدیق نه کیږي ځکه چې صرف خبر راغلی دی پورا کمیټي یې څوک نه دی راغلی او که چېرته زموږ مطالبات نه منل کیږي موږ ته صرف یقینداني نه بلکې یو واضح ثبوت پکار دی دغه مطالبات منلو هغه چېرته موږ په نظر نه وینو بیا به موږ ناست وو دلته میاشتې راځي او که کلونه تېري
یعنی دا مذاکرات تاسو یادوئ دا څوک یعنی د اسلام آباد انتظامیه دا بل څوک دی څنګه دی
دا وخت ناول خبره وی دغه پر بدغه چې کله مکمل وضاحت وشي بیا به پتا باندې ان شاء الله بیا خبره کوو
شاودین علاوه چې کوم دلته خلق ناشتی یا نور خلق هم راځي کنه دلته ناشت خلق سره راځي یعنی دا
اوس دا کراچۍ والکې قافله چې کومه روانه ده هغه اوس به خان تر رسیدل و سبا او کویټنه هم قافله روانه ده او ټانګي خانه هم نور خلق راځي خلق ورځ پر ورځ زیاتېږي
شاودل تاسو دا انتظامات څنګه دي تاسو آیا د څکم د خوراک شاک ناشته پاسته او سیدو په والا باندې
خوراک شاک شي بالکل مشکل شته ځکه چې زموږ سره انتظامات دومره زیات نه وي خو بیا هم چې څومره انتظامات وي خلک په هغه باندې اعتراض نه لري او دوی وایي ها مونږ هر څه برداشت کولای شو صرف زموږ مطالبات ومنل کیږي
تاسو ته نور چونکې تاسو په اسلام آباد کې هسته خلک زیراځي یا نور سیاستوالان او یا مدني ټولنې فعالان یا نور داسې خلک درته راځي یا تقریر کوي یا وینا کوي یا حوصله درکوي یا ژمنې کړي دي
او بالکل راځي تقریبا چې کومه هم دلته د فتح ایم این ای دي هغه هم راځي او نور ورسره سنیټران هم راځي اور سره نور هم چې کومه ځنی فعالان دی هغه هم راځي متوقع ده دغه خبره چې تر نن او سبا پر به د سو پارټي ګوندونو چې کوم دی هغه مشران هم راشي او ان شاء الله دغه کار به روان وي او موږ په دا باندې زیات ډیپند هم نه کوو چې څوک زیو راځي چې راځي خو موږ مضبوطی کو خو که څوک نه راځي هم زموږ حوصله لوړې دی او موږ
د نکی مسعود د وژنې پر ضد په اسلام آباد کې احتجاج کوونکي احتجاجي ناست یو منتظم منظور پښتون چې مشال رادیو همکار عبدالحی کاکړ سره مرکه کولو په همدې موضوع کې پاتې کې په اسلام آباد کې د قبایلي نورو پښتنو سیمو د سیمو د ځوانانو احتجاجي ناستې مشران دا وایي چې د پاکستان ټی وی چینلونه د دوی احتجاج ته داسې پام نه کوي لکه څنګه په کار وو د بشري حقوقو لپاره کار کوونکي د پاکستان میډیا دا چلند د ریاست په وایي چې دا د ریاست په تاوان دی نور تفصیل د بریوال کاکړ په رپورټ کې وو
په اسلام آباد کې د روان دي احتجاج مخکشان وای د پاکستان ټي وي چینلونو د دوی پرلطیا احتجاجي ناسته له پامه غورځولې ده د یاد احتجاج یو مشر منظور محسود بیگا مشال راډیو ته وویل په اسلام آباد کې چې نور ډلې احتجاج کوي نو د پاکستان ټي وي چینلونه هغوی په ژوندۍ بڼه شپه او ورځ ښکار کوي
مونږ خپل چې کوم پښتانه دي دا کوم زمونږ خلک دي دغه په سوشل میډیا باندې لګیا دي مطلب فیسبوک باندې ټویټر باندې او دا پاکستان چې کوم میډیا دی دغه مونږ ته بالکل کوریج نه راکوي مونږ نه شو دلته زیات عوام راغلي دي خو دوی کوریج بالکل نشته
په پاکستان کې د بشري حقوقو لپاره کارکونکو نومیالي مدني فعال جبران ناصر مشال رادیو ته ویل د پاکستانی میډیا دا چلند د ریاست په تاوان دی
جو نیشنل میڈیا ہے وہ اشتہاری کیمپین چلاتا ہے
د پاکستان میډیا د قبایلی سیمو په اړه اشتیارونه چلوي له نورو سیمو خلک راولي او د قبایلی سیمو په اړه باسونه پکوي خو چې د قبایلی سیمو خپل خلک اسلام آباد تراسي او دلته د خپل ستونزو د هواري لپاره احتجاج کوي نو دوی لپام وغورځوي د پښتنو خبريالانو سازمان پښتون جرنالیست اسوسییشن مشر افتخار مشوانی مشال رادیو ته وویل د دې احتجاجي ناستي د مشرانو د نیوکه پر ځای ده
دا حقیقت ته زمګ چې کوم میډیا دا اگر نان ایشوز مری خو خبرې کوي او ایون مطلب پولیټیکل چې کوم څومره دنده کې ګیدرینګ کیږي یا پولیټیکل اکټیویټیز کیږي یې ته هو ټیک ټاک کوریج ور کوي لیکن دا سی ایشوز چې کوم زمګ دا فاټا شو ایده یا پښتونخوا دې الته کې دا سی قسم د خلکو بنیادی مسائل دي د بنیادی انساني حقوق مسائل دي پاغه منی چې کوم زمګ میډیا دا هغه بالکل پاغه منی توجه نه ور کوي
افتخار مشوانی ویل دوی نه پوهیږي چې د پاکستان میډیا ولې داسې کوي خو جبران ناصریا ځینی ممکنه وجوهات په ډاګه کړل
شاید
بلاک آؤٹ یوزر یہ بھی ہے
شاید لدی قبل اینش کار کوي چې د نقیب مسعود د مسلې ترڅنګ په قبایلی سیمو کې د شخو ماینونو او رکلسو کسانو په اړه خبرې کیږي کوم چې د قبایلی سیمو په ګډون د ټول پاکستان مسله ده چې مشکله په زور د رکلسو خلکو په اړه خبرې کوو نو د پاکستان ځینې ادارې په دې خبر کیږي نو زما په خیال چې همدغه وجوهات دي چې په اسلام آباد کې د احتجاج لپاره غورځول شوی دی او یا ډیر محدود ښکاري که څه هم یو شمیر ورځپاڼو د دې احتجاج په اړه رپورټونه خپاره کړي دي خو د احتجاج مشران وایي که پاکستانی میډیا رښتیا هم د ژورنالیزم اصول په پام کې نیسي او بې طرفه خبریالي کوي نو دې د دوی احتجاج همهغسې په ژوندۍ بڼه د ملک خلکو ته وشي لکه څنګه چې د نورو ډلو هغه ښکاره کوي
له یو میلیون نه زیاتو خلکو د مشال رادیو فیسبوک پاڼه خوښه کړې ده
زرګونه نور مو پر ټویټر تعقیبوي
او د ورځې له تازه خبرونو
روانو چارو
او مهمو پیښو
ځان خبروي
تاسو مو هم بدرګه کړئ
پته مو ده
facebook.com/mashalradio
او twitter.com/mashalradio
مشال اړتیا تاسو وګورئ تر موږ درکو د قبایلی سیمو د په قبایلی سیمو کې له قدرتي آفتونو سره د مبارزې ادارې اف ډی ایم ای مرستیال مشر عادل ظهور مشال اړتیا تبیری دی چې د فروری پر شپږمه به د افغانستان په خوست او پکتیکا ولایتونو کې میشت وزیرستاني کډوالو د بیرته راستنولو لړۍ به پیلوي نوموړی دا هم ویل چې کډوال با تر هغه پوری په بکاخیل کیمپ کې وی تر سوې خپل سیمو ته دتلو بندوبس نیوي شي عادل ظهور سره د مشال رادیو همکاري فرخند اسد مرکه کړي په سر کې تر په دغه کډوالو د بیرته د راستنې دو پښتنه کړي
نارتو ویرستان شمالي ویرستان چې کوم یو راشه خلکو هغه سبا کې خوست افغانستان ته تللو دا غي او پسې مختلف مرحله وي او څه پورې تقریبا څلور نیم زره خاندانونه موږ او پس راوستي دي او دا بل مرحله به ان شاء الله د چی تاریخ نو نه پروز موږ شروع کوو زمونږ پلان دا دی چې تقریبا دې مرحله کې 2009 کور نه پورې زمونږ خپل پاکستان ته دولم خان په لار باندې راولو بکاخیل کیمپ ته بکاخیل کیمپ ته چې کوم مې وی د لپاره مختلف ارینجمنټس کوم کړی دي چې هغه کې د دې پر اتک باندې دې لپاره د ترانسپورت سہولت د کوک فوډ سہولت یې نه علاوه چې کیمپ کې دی او سی د نان فوډ آیټم وین فایز وغیرہ او بیا دوی ته د راشن وغیرہ بندوبست کوم د ورلد فوډ پروګرام پتاول سره دا ټول ارینجمنټ سمونګ بالکل ریډی دي او چې تاریخ باندې انشاء الله دوی په شي شروع کیږي
سمدا او کله چې دوی به کاخلو کیمپ ته راشي نو داسې معلومات شته دي چې دوی به د غلط سمره وخت پورې پاتې کیږي او خپل سیمه ته بیا کله الیک دیول کیږي
بالکل د دې چې کوم دا علاقې ولا خلک تي نو د دې واپسي بجی له ټایم لګي ځکه چې انت کې تاسو پته موسم اجازه نه ورکړي دا انت کې د ریشې ویجیټیشن بل ټایم لګي نو اوس خو د دې د ټایم لاین حواله سره موږ ته څه سچ انفورمیشن نشته چې د دې خپل علاقې ته په فکر لوي حکومت خپل کوشش کوي چې زر تر زر دې واپس خپل علاقې ته ولګي
چلو دوی کله بکاخلو کیم تر راشي او یا پرلار باندې آیا تاسو یاد پاکستان حکومت په دوی سره بیا شکل تر سو پر دوی کلو تنی تر خپل کورونه ته نیوی تللی نو دوی سره بس کې سمرست کی
بالکل دا تاسو پته نارتو ویستان ډی پیز دا وایدا ډی پیز وچ دي ته حکومت تر طرفه د میاشتې 12000 روپے هم ملاویږي او راشن هم ملاویږي تر سو پورې چې دا به کورې د خپل کورون د واپس نی تللی دا د حکومت په هغه کې دا ډی پیز دي سره باغ ټول مست کیږي چې کوم موږ د نارتو ویستان نور ډی پیز تور کړی دي لکه دا دوی د میاشتې چې کوم راشن دی هغه به دوی ته ملاویږي بیا دین علاوه چې کوم ویریفاید شي په دې رجستر شي موږ سره رجستر کوو دا هغه ته 12000 روپے د استی خپل لوی د سیمو هغه په ذریعہ وی ته ملاوی چې کله بیا دی واپس وی نو حکومتي ګرانټونه چې کم دي 25000 او 10000 روپے هغه به هم دی ته ملاوی خو تر سوچ دی خپل کورن ته واپس نه کړي نو کو فرض کو دوی کیم کیو سی ګینو نه کیم چې کم کوم څو نه سہولیات دي ال تکي بکاخیل کیم کې هغه مونږ وته بالکل ریډی کړی دي کمپاونډز وغیرہ تیار دي چې سب کیم کیو سی کې هغه ال تکي مونږ وای فایز وغیرہ هر څه ورته لیکلي دي
په قبایلي سیمو کې له قدرتي افغانانو سره د مبارزې ادارې اف ډی ایم مرستیال مشر عادل زهرو چې مشال ډیو سره مرکه کول.
تبصری، شننی، خبرونا، ریپورٹونا،
اکسونا، ویڈیو گانی او دا مشال انی سے خبرونی
سمنگ پا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے او ریدلے او لیدلے شے
مشال ریڈیو تا تاسی ہوگی درنو دن کو وخشا بیدے دا مازیگر سلونی بجے اسرار لمبندہ دا خبرون لنڈی زورو
د پاکستان بونو چور وزارت وایي چې افغان حکومت دې پر خپل ځمکه د پاکستاني وسلوالو پر ضد عملیات وکړي. د پاکستان بونو چور وزارت وایاند محمد فیصل په خپل ټوټر پاڼه لیکلي چې نن په کابل کې د پاکستان افغانستان چارواکو ترمنځ پروانه غونډه کې اسلام آباد پر دې اهم ټینګار وکړ چې باید افغان لوري ته د پولو نظام پیاوړی شي. د کابل او جلال آباد وروستیو بریدونو وروسته د افغانستان د کونو چارو وزیر او د ملي امنیت عمومي رئیس تیره اونۍ اسلام آباد ته ولاړ. د دوی په وینا د پاکستان حکومت ته یې داسې اسناد ورکړل چې ښایي په پاکستان کې ترهګر موجود دي او بریدونه پلانوي. په اسلام آباد کې د نقیب مسعود وجنې پر ضد او د پښتنو د نورو غوښتنو په اړه د فاټا او خبر پښتونخوا د سیاسي او مدني فعالانو درنه نن په دویم ورځ اهم دوام لري. دوی له حکومته د وجل شوي نقیب مسعود د قاتلانو د نیولو په ګډون یو شمیر غوښتنې لري. د افغانستان په خوست کې مشته د شمالي وزیرستان کډوالو پسې دویمه لړۍ بعد شپږمې فروری نه پیلېږي. دا خبره د قبلي سیمو له پتونو سره د مبارزې ادارې مرستیال مشر عادل ظهور نن مشال ډو ته کړې ده. امریکا په ایران کې د لږ تر لږه هغو 29 کسانو نیول غندلی چې د خپلو بشري حقوقو او بنیادي ازادۍ مظاهره کوله او د لازمي حجاب پر ضد راوتي وو. پرون په یو بیان کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویان دی دغه څرګندونه وکړي.
اسرار لمون چې د خبرونو ډیزې تاسو ته وړاندې کړو. درنو ورتونکو اوس د پاکستان ځینو ورځپاڼو ته زموږ همکار عبدالحی کاکړ کتنه کړې ده او د پاکستان ځینو ورځپاڼو ادارې لوستې دي او غټ کې په دې رپورت کې راغون کړي دي.
په داسې حال کې چې په اسلام آباد کې د قبایلي او نورو پښتنو سیمو مدني او سیاسي فعالان د نقیب مسعود د وژنې پر ضد او د هغه په قتل کې د تورن پولیس افیسر راونور د نیولو غوښتنه کوي، د پاکستان دی نیوز انټرنیشنل ورځپاڼې د نن ورځې اداریه هم پر دې موضوع لیکلې ده. اداریه وایي چې لس ورځې تیرې شوې چې راو انور له هم روپوشه دی سربېره پر دې د هغه د نیولو په اړه د سپریم کورټ پولیسو ته ورکړل شوی وخت هم پوره شوی دی. ورځپاڼه وایي راو انور هغه وخت هم نیول کېدلی سو چې کله له پاکستانه د تښتېدو هڅه کوله، خو د ادارې په خبره هغه لا هم آزاد ګرځي او داسې ګنګوسې دي چې ځینې سیاسي او غیر سیاسي کړیو هغه ته تحفظ ورکړی دی. دی نیوز انټرنیشنل بیا د راو انور په اړه وایي چې دی په کراچۍ کې په ماورای عدالت وژنو کې ککړ دی، نو ځکه په کار ده دی او د ده په شان نورو کسانو څخه نه یوازې د نقیب مسعود بلکې د هغو کسانو په اړه هم پوښتنې وسی چې د دوی په حکم وژل شوي دي. ورځپاڼه وایي پر پولیسو او حکومت د خلکو باور بحالولو لپاره داسې کول ضروری دي. بلخوا د پاکستان د انګریزي او اردو زیاتره ورځپاڼو د سپریم کورټ لخوا د مسلم لیگ نواز ډلی سینیټر نیحال هاشمی ته د توهینې عدالت سزا د ورکولو پر موضوع اداري لیکلې ده. سپریم کورټ نیحال هاشمی ته یو میاشت د بند سزا، 5000 جرمانه او تر 5 کلونو پورې د نااهله ګرځولو سزا ورولې وه. ډیلی ټایمز په خپل اداري کې لیکي چې د پاکستان په آئین کې د توهینې عدالت په اړه ورکړل شوې تشریح ته که وکتل سي نو ښکاري چې نیحال هاشمی د عدالت سپکاوی کړی دی. ورځپاڼه وایي په داسې حال کې چې مسلم لیگ نون په دې وروستیو کې پر عدالت تنقید زیات کړی، نو باید چیف جسټس ثاقب نثار له ډېره احتیاط کار واخلي چې حسینه هغه ته په دې سترګو ونه کتل سي چې خلکو ته په سزا ورکولو کې د خپل واک او اختیار څخه تجاوز کوي. له پېښور خبرېدونکو ورځپاڼې آج بیا د خبر پښتونخوا د ترقیاتي ورکینګ کمیټې له لوري د 25 منصوبو د منظوري پر موضوع اداري لیکلې ده. ورځپاڼه وایي دا یو ډېر ښه ګام دی، خو د منصوبو پر وخت او په معیاري توګه جوړول ضروری دي. اداري وایي اکثره دا شکایت کیږي چې منصوبې پر ټاکل شوی وخت نه مکمل شي چې له وجې په مارکیټ کې د ضرورت وړ شان ګران سي او فند بیا استعمال نسی. ورځپاڼه وړاندیز کوي چې د منظوري په وخت د منصوبو پر ټاکل شوې شوی وخت د مکملې دو او تر جوړې دو وروسته د هغو د څارلو خبر هم په پام کې ونیول سي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
سیمیرات د نړۍ مطبوعات ورخ کې تاسو لپاره دوه مقالو ته کتنه لرو. واشنگتن پوسټ او رسپانډ په کابل کې د اوسنۍ خونړۍ بریدونو تر وروسته د افغانستان او پاکستان پر اړیکو او نیویارک ټایمز په افغانستان کې د روانې 14 کلنې جګړې په ممکنه پایلو راپورونه خپور کړي دي. شاین بونری نور تفصیل سره.
په کابل کې اوسنیو خونړیو بریدونو د خلکو غوسه راوپاروله چې د هغې نه وروسته د افغانستان د کورونو چارو وزیر ویس احمد برمک او د استخباراتي ادارې مشر معصوم ستانکزی اسلام آباد ته سفر وکړ. د زیارت پر ورځ په کابل کې یوې خبري غونډې ته د وینا په وخت دواړو افغان چارواکو وویل چې بریدګر په پاکستان کې تربیه شوی وو او بریدونه هم له پاکستانه اداره شوی وو. دوی زیاته کړه په دغه اړه د پاکستانی چارواکو سره داسې ثبوتونه شریک کړي دي چې انکار ترې نشي کېدی. د واشنگتن پوسټ د راپور تر مخه پاکستانی چارواکو اعلان کړی دی چې روانه ونه به یو لړپوړی پلاوی کابل ته لیږي چې هلته د افغان چارواکو سره د ترهګرۍ او سیمه ییز امنیت په موضوعاتو د معلوماتو شریکولو لپاره د دواړو هیوادونو ترمنځ همکاري ډېره کړي. ورځپاڼه لیکي په پاکستان کې د وسلوالو پر ضد د عملیاتو لپاره د امریکا لخوا ډیر فشار دی او ښایي چې د افغان چارواکو لخوا د نو تورونو نورستو دغه فشار نور هم ډیر شي. په دې نږدې وختونو کې د ولسمشر ترامپ انتظامیه د پاکستان د پوز لپاره مالی مرستې هم ځنډولې دي او ویلي دي چې پاکستان د وسلوالو او په ځانګړې توګه د حقانی شبکې پر ضد په مناسبو ګامونو پورته کولو کې پاتې راغلي دي. بلخوا نیویارک ټایمز په یو راپور کې لیکلي چې په افغانستان کې د 14 کلنې جګړې نه وروسته اوس کارپوهان دا پوښتنه نه کوي چې د دې جنگ ګټل به څنګه وي، بلکې دا ګوري چې که ماتې خوړل کیږي نو چې هغه به څرنګه وي. د راند کارپوریشن یو پوهان لورل میلر ورسپانې ته ویلي چې د هغه خلکو شننو ته پوره پام نه کیږي کوم چې وایي د افغانستان جګړه د ګټلو وړ نه ده. همدغه وجه ده چې په جنگ کې د زرګونو امریکایانو د وجنې او $100 بلیون خرڅ کولو باوجود ډیر لږ خلک د تمه لري چې د امریکا سره د حالاتو پر خپل ځای د ساتلو نه بغیر کومه لار شته. د کولمبیا په پوهنتون کې د سیاسي چارو یو پو ورسپانې ته ویلي دا ښکاری چې افغان جنگ سالاران به داسې یو ریاست جوړولو ته آماده شي کوم چې 100 پیړۍ وړاندې په اروپا کې وجود لرلو.
مشال رادیو ستاسو په خوخه ستاسو په ژبه. مشال رادیو ته تاسو وګورئ. په ملګرو ملتونو کې د امریکا سفیر نیکی هیلی ویلي دي چې روسیا د شام د رژیم اکلک ملاتړ کوي چې د شام د ملکی خلکو پر ضد کار دی. د نیکی هیلی په وینا د روسیې حکومت له ایرانه ملاتړ کوي او د هغه هیواد اټمی پروګرام په اړه د کلکی چیرنی او تفتیش مخنیوي کړی دی. نور تفصیل به د فرشته جلازه پر رپورت کې وو.
په ملګرو ملتونو کې د امریکا سفیر نیکی هیلی پرون وویل یوه د اندېښنې وړ مسله چې باید واضح سي دا ده چې روسیه د امریکا ملګری نه ده. هغې وویل شاید ځینې موارد وي چې دواړه په ګډه کار ورباندې کولی سي، خو تر څو چې د روسیې حکومت پر هغو ارزښتونو چې اوسمهال باور لري ټینګ پاتې کېږي، د دواړو ترمنځ ملګرتیا ممکنه نه ده. هغې په نړیواله کچه د روسیې د حکومت پر پالیسیو په انتقاد کې وویل روسیا په سوریه کې د بشار الاسد د رژیم ملاتړ کوي چې د سوریه پر ملکي خلکو د تشدد او زور سره مرسته کوي او په ملګرو ملتونو کې هر هڅه چې له بشار الاسد سره د حساب او کتاب لپاره کیږي ویټو کوي. روسیه له ایران سره خپل اتحاد پراخ کړی او د ایران حکومت له دې ساتي چې د اټومي پروګرام په اړه کلکې څېړنې او تفتیش وسي. نیکی هیلی همداراز د روسیې له لوري د کریمیا د اشغال یادونه وکړه. ویل چې مسکو په غیر قانوني ډول د اوکراین خاورې له ځان سره الحاق کړی او ساتلې ده. په وینزویلا کې د غیر مشروع او فاسد رژیم ملاتړ دی او د امریکا په ټاکنو کې لاسوهنه کړې ده. په ملګرو ملتونو کې د امریکا سفیر زیاته کړه چې دا نه پوهیږي چې روسیه په 2014 میلادي کال کې د امریکا د جمهوري ریاست په ټاکنو کې لاسوهنې څه توقع درلوده، خو شک نه لري چې مسکو د انتخاباتو له پایلو خوشاله نه دی. د هیلی پوینا د امریکا د جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ ادارې د روسیې پر ضد تر بل هر حکومت زیات کلک دریځ غوره کړی دی. د یادونې وړ ده چې د امریکا خزانې وزارت تېره اونۍ د 114 هغو روسانو چې د روسیې په سیاسي کړیو کې لوړ مقامونه لري او د 69 هغو روسانو چې د سرچینو په حواله له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره د نږدې اړیکو پر اساس یې پانګه غونډه کړې نومونه خپاره کړل. د کرملین لیست کې د روسیې د ولسمشر د ویان دیمیتری پیسکوف، د کابینې د یو دیرش وزیرانو، د صدراعظم دیمیتری میدویدیف، د بهرنیو چارو د وزیر سرګی لاوروف او د روسیې د استخباراتو وزارت د یو شمېر لوړ رتبه چارواکو او د پیژندل سویو روسي ملنرانو لکه الیشیر اسمانوف، میخایل پروخروف او یوفچینی کاسپرسکي نومونه راغلي وو. د جمهور رئیس ټرمپ ادارې په دې اړه یو رپورټ کانګرس ته واستول، خو وی ویل چې په لنډ وخت کې پر روسیه د نورو بندیزونو د لګولو کوم پلان نه لري.
مشال تا غوګونی سي او ل روانو چارو ځان خبر کړي.
مشال لري تاسو غوګي درنو دونکو ایفی خبر ایجنس راپور خبر کړي چې افغان او چینی چارواکي د افغانستان په غرین سیمه واخان کې د فوزی اډې په جوړولو خبرې ترې کوي. دا جانس په وینا ځای خلکو په دغه سیمه کې افغان او چینی ځواکونه د ګډې غزمې یا غش پر مهال لیدل دي. بلخو د افغانستان دفاع وزارت مرستیال مشال لري ته ویلي چې چین افغان حکومت یوازې د فوزی اډې جوړولو لپاره د مالی مرستې وړاندې کړي دي. نور تفصیل امر شاه زمیره کوي.
ایف پی خبری آژانس لیکي افغان چارواکو د واخان خلکو ته ویلي و چې چینایي پوځیانو ته به نږدې نه ورځي او نه به له هغوی سره خبرې کوي. د عبدالرشید په نامه یو قرغیز مشر وایي چې هغه په دې ولسوالۍ کې داسې ګاډي لیدلي چې د چین بیرغونه پر پیدل. واخان د افغانستان د شمال ختیځ بدخشان ولایت ولسوالۍ ده چې د هیواد په کونج کې د یوې اوږدې ترانګې په بڼه موقعیت لري. دا یخه او غرنۍ سیمه ده چې د چین له سینکیانګ سیمې سره ګډه پوله لري. دا سیمه د افغانستان له نورو برخو ډیره لري پرته ده او اوسیدونکي یې په دې هیواد کې له روان کړکېچ څخه ناخبره دي. که څه هم په دې سیمه کې امن دی خو ځایي اوسیدونکي د ژوند له بنیادي اسانتیاو بې برخې دي. خو اوس چینی چارواکي ویره لري چې د ختیځ ترکستان اسلامي غورځنګ جلاوطنه اویغور وسلوال له واخان څخه سینکیانګ ته داخليږي او هلته بریدونه کوي. ځینو شنونکو ایف پی خبری آژانس ته ویلي دي چې چین دا اندېښنه هم لري چې له عراق او شام څخه وتلي د اسلامي دولت وسلوالې ډلې غړي د منځنۍ آسیا له لارې افغانستان ته داخلېدلی سي او بیا وروسته د واخان له لارې چین ته ځان رسولی سي. د افغانستان دفاع وزارت ویان دولت وزیري د جمعې په ورځ مشال رادیو ته ویل چې چین یوازې د مرستو وړاندیز ورته کړی دی.
د چین هیواد یو ځل زموږ سره مذاکرات کړي وو، په هغه کې ویلي وو که چیرې تاسو غواړئ د اقتصادي مرستې په توګه موږ تاسو ته مصارف د یوې لیوا درکولی شو، که تاسو چیرې هر چېرته جوړوئ نو دا په دې معنا نه ده چې هغوی پیګا جوړي یا مثلا کوم لیوا جوړي.
د افغانستان دفاع وزارت وار له مخه په بدخشان ولایت کې یو پوځي لیوا لري. د نوموړي په خبره افغان حکومت کولای سي چې هلته بل لیوا جوړ کړي، خو تر دې دمه یې حتمي پریکړه نه ده کړې. بلخه په کابل کې د سیمو چارو شنونکو ودیر ساپای وای چې گاونډي هیوادونه دي پر خپل پلو امنیت ټینګ کړي او په افغانستان کې دي خپل پوځي حضور څخه ډډه وکړي.
لاره دا نه ده چې هر گاونډي به زما د خپل ولایت لارې نه د امنیتي لومړیتوب لري، نو هغوی دې راشي خپل عسکر دې راوړي هلته دې واچوي لکه د زامبي هغې غوندې د ځان د امنیت دپاره زما په خاوره کې تاسیس کړي. دا قطعا دی نړیوالو پرنسپلو د حقوقي پرنسپلو برخلاف یو کار دی. دا باید د افغانستان سره په موافقې افغاني کنداک یا فرقه چې دوی مطمئن اوسي چې د واخان نه به خطر ورته نه پېښېږي هغه به د افغانستان حکومت ورته واچوي، مصارف دې ورته چین ورکړي.
د چینایي او افغان چارواکو ترمنځ خبرې اترې په داسې حال کې سوي چې د چین ولسمشر ژی جن پینګ په سیمه کې د اقتصادي پانګونې پراخه منصوبه لري او په دې لړ کې په سوهیلي آسیا کې د چین پاکستان اقتصادي رهداري په نامه پروژه دوام لري چې ټول لګښت یې 450 بلیون ډالر دی. چین د خوندي سیمو په لټه کې دی ترڅو خپل اقتصادي پروژې پر وخت او اسانۍ سره بشپړ کړي.
دا مشال ریډیو ده.
مشال لري ته تاسو غواګي قدرمن اوریدونکو لژمن سره سم اوس تاسو ته اونیز خبرونه ټولنه او سغدریزي وړاندې کوو. په نننۍ خبرونه کې پر دې بحث کوو چې په پاکستان کې د سغدریزي په وده کې د تعلیمي نصاب رول څه دی. دا خبرونه تاسو لپاره هر اونۍ امچا زمي وړاندې کوي.
ټولنا او سخت ریزی.
د مشال رادیو په اونیز خبرونه ټولنه او سخدریزي کې مو زه احمد شاه اعظمي هرکلی کوم. په تیر خبرونه کې تاسو په پاکستان کې د سخدریزي په وده کې د مدرسو پر رول بحث واوریدی. په دې هیواد کې چې کله د سخدریزي خبره کیږي نو پر مدرسو سربیره د سکولونو تعلیمي نصاب ته هم ګوته نیول کیږي. ټولنه او سخدریزي روانه خبرونه کې پر دې بحث شوی چې په پاکستان کې تعلیمي نصاب د سخدریزي پر دود کې دو یا دې ته په وده ورکولو کې څه ونډه لرلې او کنه. پام توګه نصاب هغه تدریسي مواد ته ویل کیږي چې په تعلیمي ادارو کې زده کوونکو ته ښودل کیږي. له دې لارې د زده کوونکو مفکوره جوړول کیږي او هغوی ته پوهه ورکول کیږي. د اسلام آباد په قومي دفاع پوهنتون کې ښوونکی ډاکټر شهریار خان وایي چې نصاب په بنیادي توګه د نړۍ او ټولنې په اړه د ماشوم لیدلوري جوړوي، خو د پاکستان په تعلیمي نصاب کې داسې مواد شته چې ماشوم د سخدریزي خواته اوربلي.
تعلیمي نصاب د ماشوم د طالبان د انتظامي هم کوي. دا هغه د پاره حقیقت دا د هغه د دنیا جوړوي، دا هغه د سوچونو د هغه د دنیا ته چې په کوم نظر ګوري دا ټول په تعلیمي نصاب کې وي، په سکول کې دا جوړوي. هغه تعلیمي نصاب که داسې وي چې هغه تعلیمي په هغه کې د هغه دا سوچ نه پیدا کوي چې هغه اوسي باندې سوال وکړي شي، یا هغه ته غلط تاریخ ښودل کېږي، یا هغه ته د یو قام باره کې یا یو مذهب په باره کې دا ویل کېږي چې دا ټیک نه دی، نه صرف ټیک دی اسکدریزي جوړي، نو دا خو بیا مسله ده. او کنه هغه داسې نصاب چې هغه شعور ورکړي دا نه هغه ماشوم د دنیا باره کې فکر بدلوي. پاتې شو د پاکستان د نصاب خبره نه بدلي لاندې داسې مطالعې شوي دي په هغه کې داسې مواد منتقلي شوي چې هغه مواد یو طالب علم سخدریز امتحان جوړولی شي. او مونږ په خپل هم دلته سبق ویلي دی چې اوس مونږ هغې په لور هغه نصاب کې مواد چې داسې په دوی کې مواد شته دي چې هغه امتحان سخدریز سود جوړوي. او په دې باره کې حکومتونو ته رپورټونه مخکې شوي هم دي، او په دې باندې هغوی کوشش هم کوي چې داسې مواد کلیر کړي کوم چې سخدریزي طرف ته ماشوم رابللی شي.
په پاکستان کې په بېلابېلو وختونو کې د سکولونو په تعلیمي نصاب کې بدلونونه راغلي دي. د خیبر پښتونخوا د تدریسي کتابونو د ادارې پخوانی مشر او لیکوال ډاکټر فضل رحیم مروت وایي چې په دې هیواد کې په لومړي سر کې نصاب هغو کسانو جوړ کړ چې د هند د تقسیم پر وخت پاکستان ته راوښتي ول.
کتاب لیکنه وال هم یو ذهن جوړ کړی و، هغې هم یو پرابلم لاره، پرابلم یې دا لاره چې هغه کومې ځمکې ته رالو هغه ځمکه ده هغه ونه، هغه چې چونکې په مذهب په نوم باندې راغلی و او دلته چې کوم دی هغه ځان د پاره ځای قتل غوښتل، بل هغه هغه نه وه، حلقه نه وه، لکه کانسټیچوینسي نه وه ووټو درولو لپاره. لکه مثال به مونږ به واخلو لیاقت علی خان، لیاقت علی خان د پاکستان اولنی وزیر اعظم ټاکلی شو، او مطلب دا دی هغه خپله هم دغه د دې ځای نه و، امر کرنال نال صحیح نه راغلی و. د دې له وجې نه دوی مطلب د ځان ته ځای غوښتلو لپاره بل یو چاره نه لرله چې دوی ځان ته په مذهب کې لار وګوري. د دې له وجې نه دا مذهبي چوکاټونو کې که هغه مطلب دا سم و که نه و، هغه په چوکاټونو کې دغه شینو باندې کرښې راوښکلی شوې، او نصاب هم بجای دغه چې نصاب د انساني ضروریات، د وخت ضروریات، د ماضي، د مستقبل، د حال احاطه وکړي، خو د پاکستان نظریې په چوکاټ کې دا سیزونه دوی اچول شوري کړه.
نوموړي زیاتوي چې تر دې وروسته په نصاب کې نور بدلونونه رامنځته سول چې مهم وختونه یې له هند سره د پاکستان د 1950 کال جګړه، او بیا وروسته په 1990 کال کې په ایران کې د امام خمینی انقلاب، او پر افغانستان د شوروي اتحاد یرغل د یادونې وړ دي.
1965 هغې نه پس د افغانستان انقلاب او د ایران انقلاب، دغه دواړو شینو ته پاره چې کوم دی که نه نبراسکا یو بلبل داسې شینو جوړ کړ چې هغه صرف هغه ته پاره نه، هغه پاکستان خلکو په طریقې سره او افغانستان د مهاجرین چې کوم دلته مطلب 4 میلیونه لا څومره کم زیات راغلي وو، هغې دپاره چې کوم که مکتب وو، که مدرسه وه، که بل شی و، هغې دپاره کوم کورسونه، کوم کتابونه چې تیار شول که نه، هغه سره یو ذهن بدل شو.
پاکستانی لیکوال او څېړونکی ډاکټر عائشه صدیقه هم د 1928 میلادي خبره کوي. هغه وایي په دې دور کې ماشومانو ته په سکولونو کې د سختدریزي مواد شودل پیل شول او هغه مجبور کړل شول چې لوی زاوی سوچ وکړي او هغه سختدریزي و.
بیس ایک زمانے میں بندر ہوتا تھا یا بے سے بچہ ہوتا تھا پھر بے سے بندوق ہونے لگی.
یو وقت پاپ کتاب کے لبے سخا بندر یا بچہ خودل کے دا چھ بیا بے بندوق ورنہ جوڑ شو. زمان پن صاحب کے دا ڈبل بدلونو شو. دا اقدام دا معشومانو سوچ ور بدل کر کل چھ تاسو ذہنونا یو خواہ پا سوچ کولو مجبور کرے نو دا ہغا نتیجہ دار ہوتا چھ کل معشومان یا حلکان سبق وائی نو ہاگوی پا سکول کالج او یونیورسٹی کے ہم دا سخت ریزے اخکار دی. تاسو دانشه ویلی چې دلته پر خوشکلونو او په هندونو سختریزه سوچ اغیز نه دی کړی.
هغه وخت د پاکستان په تدریسي کتابونو کې که یو خوا مذهبي او جهادي مواد چاپول زیات شول نو بل خوا د غیر مسلمانانو په پرتله د مسلمانانو د لوی او عظمت کیسې هم ډیر سوې. په خبر پرتونخوا کې د کالج پخوانی ښوونکی پروفیسر محمد اسماعیل د خپل سترګو لیدلې حال څه داسې بیانوي.
ما به اردو ادب خو پاغی کی یو نظم په دولسم کلاس کی الکان ہوتا پاغی کی یو نظم کی کلاو لکھ سو انجیلوں پر باری ایک قرآن ہمارا ہے یو نظم اس سکم دے چکم عیسائی الگ بناستو بل بناستو اگر تھا وہ نور مضبوط دا چکم دین سخا پا گندا سا مطالعہ پاکستان وہی ہندو گندئی سخائی او منگ دیر سفائیو زمن کور سکم دے دا الف نوالی تر یہ پورے آغ اسلامیات چا غا جہادی اسلام دے دا اغی او دویم ورژن دے چ منگے پسکولونو کی گور چا غا نفرت کرکا او د انسانانو په میس کی مسلمانان الکان دی تیارول چې تاسو ډیر سپاس اترای او تاسو کار دا ټول مذهبونه دا ټول خلق قاتمول او په ټوله دنیا کې اسلام خورول او په ټوله دنیا کې خپل دا حکومت قائمول دا تاسو بنیادی فریضه ده. دا بنیادی خدای خلاصه ده پای کور ته دام خوای چې پاکستان جوړ دي لري پاره چې دک کاتب کوي.
د پروفیسر اسماعیل د خبرې تایید د اسلام آباد د قائد اعظم پوهنتون په خوانی شوونکی ډاکټر پرویز خودبای هم کوي. وای چې په پاکستان کې ماشومان ته د ټولنې د یو فعال او با مسؤل شخص جوړېدو پر ځای په دوی کې ویر پیدا کول کیږي.
جس طرح سے پاکستان کے بچوں کی ذہن سازی کی جاتی ہے سب سے پہلے انہیں یہ
پتہ کم ڈول چی د پاکستانی معشمانو ذہنوں نہ جوڑول کیږي نو تر ټولو وړاندې دوی ته دا شوتل کیږي چې دا هیواد یوازې د مسلمانانو لپاره دی نور خلک کدل ته وسی نو هغه زموږ مساوی نه دی. بیا دوی ته دا شوتل کیږي چې له پولی هغه خواته یو بلیا ولاړه ده چې د پاکستان خړولو هڅه کوي او له دې بلا یوازې د پاکستان فوج موږ ژغورلای سي نو په دوی کې یو ډول ویره پیدا کول کیږي. خدای یوازې د هند په اړه نه ویل کیږي اوس خدا ورښودل کیږي چې ټوله نړۍ زموږ دښمنه ده او یوازې موږ د اسلام ساتنه کوو. بلدا چې پاکستان په ډېره پیچلې نړۍ کې د خپل پاش لپاره جګړه کوي له دې وروسته د ماشومانو په ذهنونو کې مذهبي کیسې اچول کیږي دوی ته ولسي حکومتونه او ولسي مسؤلیتونه نه ښودل کیږي. دا ډول کار په نوره نړۍ کې نه کیږي. هلته ماشوم ته عام تعلیم ورکول کیږي او هغه ته د ژوند د خوښیو په اړه هم ویل کیږي.
د پاکستان په نصابی کتابونو کې دا ډول تدریسي مواد زیاتره وخت د معاشرتي علوم یا مطالعه پاکستان په کتابونو کې موندل کیږي. په پېښور کې لیکوال او څېړونکی ډاکټر سهیل خان وایي چې دلته ماشومانو ته خپل تاریخ او کلتور نه ښودل کیږي بلکې د جنگ کیسې او پردی تاریخ ورته ویل کیږي.
بنیادی سوال دا پیدا کیږي کچره مونږه په دې خپل خوره کې د یو ماشوم نه دا تاسو کوڅه بچی تر کم کلی د شاه منصور سو کو نه دیته نه خبر دی د محمد بن قاسم نه خبر دی محمد بن قاسم نه په دې خبر دی چې هغه وته په کتاب کې لیکلی چې محمد بن قاسم راغلو او هغه تور راوړ او په تور باندې دا ټول ملک دا فتح کړو. نو چې ستا په نصاب کې بنیاد دا د توري نه شروع شي او په هغه کې توري او تشه توري ستا په نصاب کې د ګندهارا یا د ګندهارا د مینې یا د هغه د برداشت نسو خبر ني نو هغه ځکه چې په ماشومان هم دغه رقم پیدا کیږي غیب هم دغه رویې وروړي بنیادی چیزو کم فکر کوم نو هغه داري چې زما استاد او زما شاګرد د کوونکې دواړه زما د تاریخ نه نری خبر اغوی زما د کلتور نه نری خبر استاد ته یو کوار سو ایجنډا ورکړی شوی دا چې دا کریکولم بتخه اغه کریکولم مال سره کوي پاغي کې ماته د امن سبق وخایې پاغي کې ماته د برداشت سبق وخایې اغه کې ماته د عدم تشدد سبق وخایې نو د دې ټول هر څه زموږ چې دی اغه کریکولم دی.
په پاکستان کې د کوډ په نامه یوې څېړنیزې ادارې په دا وروستیو کې د خیبر پښتونخوا د نصابي کتابونو جاج اخیستی و او په دې نتیجه رسېدلې وه چې دلته پر مطالعه پاکستان سربیره په نورو تدریسي کتابونو کې هم پر مذهبي اړخ زیات ټینګار شوی دی. د دې ادارې مشر آریش الله خان وایي
موږ په دې نتیجه رسېدلی وو چې یو خو زموږ په دې تعلیمي نصاب کې مذهبي چې کوم عنصر دی هغه پکې ډېر زیات دی. خبر هم ده لکه بنیادی طور باندې دې سره زما سدا سے اختلاف نشته، خو مطلب زما دا دی چې اوس یو د اردو د نصاب کار دی ماشومانو ته اردو خودل، یا د انګریزی د نصاب مقصد دی ماشومانو ته انګریزی خودل. نو چې تاسو د انګریزی خودلو او د اردو خودلو نصاب کې دا دومره زیات مذهبي عنصر پکې ورواچوي، نو هغه زما په خیال هغه څه دومره سینس نه لري لکه چې تاسو خامخا مقصد ستاسو دی ماشومانو ته اردو یا انګریزی خودل. نو پای کې دومره مذهبي دغه سوالو گنجای لکه ضرورت نشته، ځکه چې تاسو اسلامیات او ناظره دا تاسو په سکول کې اسم ماشومانو ته ښایي.
په خیبر پښتونخوا کې په 2008 کال کې د عوامي نېشنل ګوند په مشرۍ صوبایي حکومت جوړ سو او دوی په خپل 15 کلنه موده کې په تعلیمي نصاب کې څه بدلونونه راوستل، خو د دوی د حکومتي مودې پای ته رسیدو وروسته بیرته هغه بدلونونه راوګرځول سول. د اسلام آباد د سیمویز مطالعات په اداره کې څېړونکي شاهد الیاس خان د دې تفصیل څه داسې بیانوي.
اخا سیزونه تلری لکتا سے مایل ہوندے او تا سے نرم ہوندے دا قران پاک ایتونه کې شان دې کل چې کاند امن تلپکو کې دا سیزونه او د خان عبد الله خان خان دا ادم تشدد خبرې پکې شامل لګلې تم باندې خلک ډېر خوشاله و چې دا صحیح تور باندې دا شریعت پسندي مسلې حل ترستا صحیح قدم دی. خو بدقسمتی سره کې کله دې لاړل حکومت ختم شو په 2013 کې د پاکستان تحریک انصاف عمران خان او د دې سره جماعت اسلامي سره جوړه ترک حکومت جوړ شو. خو څنګه چې څنګه جوړ شو نه هغه د تلېس نه هغه سيزونه د استلو کوشش وکړو او د دې وېستل ته کم چې عوامي نېشنل پارټي هم پکې شامل کړیو.
دا چې پر دې سربیره په خیبر پښتونخوا کې د عوامي نېشنل ګوند په حکومتي دوره کې په تدریسي کتابونو کې څه بدلونونه وسول او د پاکستان تحریک انصاف او جماعت اسلامي په مشرۍ اوسنی صوبایي حکومت له هغه سره څه وکړل؟ د خیبر پښتونخوا د صوبایي ټیکسټ بوک بورډ په خوانی مشر ډاکټر فضل رحیم مروت ځینې نوري بیلګې بیانوي.
اخیرنی صفحه چې په دې باندې به موږ ولیکل پښتو کې چې موږ امن غواړو، په انګریزي کې موږ ولیکل چې وی وانټ پیس، او په اردو کې به موږ ولیکل هم امن چاته هم. بیا به مو یو د خپل علاقې مطلب دلک باب خیبر شو کې بالای سر کلش والا بل سلا بل یو عکس مو هم ور کړو. اسلامیت کتاب کې مو چرته یو صورت نیم مدافر اخیسته او چې غلا کړي وصیت او نصیحت د پاره خوي. اوس می چو کتل هغه ناری چې کمی دی هغه منوال سيزونه هغه دی هغه نه لري کړی دی. بل دین علاوه په ترګيري باندې یو مضمون وو، آ مضمون هم ور نه لري کړی دی. لکه نور شنو پکې باندې واړ واړ خلک ور باندې لیکي اوس هغه مسله چې کومه دغه مسله خو ترګيري والا هغه دی ور نه لري کو پته نشته چې ولې دې ته داسې ځان ښکاري د چیرې دا ترګيري نه دی لګه کنه. خو تیر ورځ جماعت اسلامي ولچا بیان ورکړی چې موږ پی ټی آی سره اتحاد چې کولو موږ سره لاسلیک شوی چې دا کاری کلم کې باید غشنو کې به موږ بغوتې باپو کې وایو.
دا چې د خیبر پښتونخوا اوسنی صوبایي حکومت ولې په نصاب کې بیا بدلون وکړي او هغه پخوانی تدریسي مواد په کتابونو کې شامل کړل، په دې اړه مو د تعلیم له صوبایي وزیر عاطف خان سره د بیا بیا تماس نیولو هڅه وکړه خو بریالي نه شو. تر دې وروسته مو د خیبر پښتونخوا د شریک واکمن ګوند جماعت اسلامي له صوبایي مشر مشتاق احمد خان سره اړیکه ټینګه شوه. د نوموړي په وینا دوی له نصاب څخه هغه مواد ځکه ایستلي چې د دوی په فکر له تهذیب او دستور سره په ټکر کې و.
دا موږ د خپل روایتو د خپل دستور د خپل کلتور او د خپل تهذیب مطابق پدې کې بدلون راوستي او ویسترنایزیشن یا مغرب زدګي هغه ظاهره خبره ده زموږ لپاره مثال نه دی او نه موږ هغه په خپل وطن کې برداشت کوو.
د 2014 کال د دسمبر پر 14 نیټه چې کله د پېښور پر ارمی پبلک سکول وسلوال برید وسو، نو په دې هیواد کې د ترهګری او سختدریزي د مخنیوي لپاره ولسی او پوځي چارواکو د نېشنل اکشن پلان په شل نکاتي ایجنډا کې نصابي اصلاحات هم شامل کړي ول. د مشال رادیو اونې خبرونه ټولنه او سختدریزي هم دومره راتلونکي خبرونه کې باوري چې په پاکستان کې یونیورسيټیاني یا پوهنتونونه تر کومه حد د سختدریزي خطر سره مخامخ دي. یاد دی وی چې دا خبرونه تاسو د رادیو ترڅنګ د مشال رادیو پر وی پاڼه او ټولنیزو پاڼه هم اوریدلای شئ. تر بیا مو زه احمد شاه اعظمی په مخه ښه کوم. سوکاله ژوند ولرئ.
تاسو ستوندې
دین ته وو ډیر لوی اپ مصالحه زموږ جنانان سرونو باندې وبراوري او ني جنجې شو په سر باندې
د چارواکو ځوابونه
بیا نوی چې باغې کې وګوري او موږ ته په ګوته کړلای شي نو کولای شم چې پر دې بندوبست موږ کړلای شو
ستوندې او سرکار پروګرام کې د ګل او نه